کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت پښتو خبرونه زفره بازاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري د تورن کوم. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمه پروژې پرانستې. لوی څارنوالي له اوو ولایتونو څخه د فساد په تړاو د دوسیو د ارزونې خبره کوي، او دا به هم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. نو راپور نه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډیدلې. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې نن پرانستل شوې. دغه کې یوه پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر په اوږدو د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 1500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف دغه پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډیدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپلو منځیو غونډو بوخت دي. دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته د خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې ویل شوی وو له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوه کې مخامخ نه دي سره ناست. د ویل مخامخ لیدو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکرات کې ټول ته معلومه وي د دنیا کې چار چاته مذاکرات کیږي، مګر دا څه نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالس ته هم ضرورتونه پیښیږي.
د ملي مصالحې عالی شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډیدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي شوي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډیدلې، او مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بل لورته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالي او د ملکیانو وژنو دوحه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنۍ چارو له وزیر آن لینډ سره ټلیفوني خبرو کې دا اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولی شي. دواړو خواوو د خبریالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلي اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. خاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې د خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. دغه سازمان ویلي د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر جګړه کې د وسلو کارونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه وه، او ملکیان یې زیانمن کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز په بریتانیا کې دی پرون په یو راپور کې وویل دغلته د جګړې دواړو خواوو د ملکیانو هدف ګرځول رد کړي، خو دغه سازمان ویلي موثق اسناد موندلې چې منع شوې وسلې او چاودیدونکي توکي کارول شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا د څنګه مشر ماری سترادرز په یو اعلامیه کې ویلي ملکی کسان وژل شوی، کورنۍ بې ځایه شوی، او بشمیره کورونه ویجاړ شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو 13 بریدونه یې ارزولي چې حقوقي ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دوی څېړونکو د نومبر له 10 وروسته د نګورنو قرباغ سیمه له نږدې وکتله. له همدې نیټې وروسته دغلته د مسکو په منځګړیتوب اوربند نافذ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالې غندلې دی. خود د اساسو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دی ویلي چې نوموړی یې پرون استهزا کړ. ترامپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خپور کړی چې د اساسو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ترامپ د استهزا په اړه رایګیري وروسته د دې جرګې هغه سند لاسلیک کړ چې ترامپ د پاڅون په لمسون تورنوي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شوی و. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لاسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او وایي چې دغه ډله به شاوخوا یو میاشت هلته پاتې شي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر د پروژو پرانستل د افغانستان او سیمې لپاره مهم ګڼي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي.
لوی څارنوالي وایي د اوو ولایتونو څخه د کورونا ویروس سره د مبارزې اړوند پیسو په برخه کې د فساد دوسیې ارزوي، خو د افغانستان د روڼتیا سازمان د دې ارزونې پر شفافیت اندېښنه ښيي.
لوی څارنوالي او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی د کورونا وایروس اصلي سرچینې په اړه د پلټنې لپاره د چین ووهان ښار ته تللی. د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا راپور همسته او په دوهمه نیمه کې
یو نفر ستاسو تقریبا دغه سلور خزی دی، یو وشت زمن دی، تقریبا اته دی کنه هلورګان دی. د په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازم او زما ډله ټپل لوی سی.
دا با پکور کلی که باوری ترسنگ دا زده رادیو و یونسف گرد اونیس پروگرام حمله رو باوری دو تایر اصلا پاکستان. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په آنلاین پرانسته کې وویل چې دا پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغو دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځ وبلله او ویل چې دا دواړه هیوادونو د کواول سیمهون لري سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. نور په دې راپور کې وري
د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د ریل پټلۍ، نوري فایبر او برېښنا پروژو پرانیستو وسو. د دغه درې وسترو پروژو د پرانیست په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیست سره به یو اربیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنز هر اړخیز اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل بسي.
دغه اقتصادي پروژو طرحه او ترې ګټه اخیستنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. د ریل پټلۍ، اتصال، نوري فایبر او نورې سترې پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او د اپټیک فایبر شبکې نشلولتیا به زموږ له جنوبي آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي چې دا به زموږ د هیواد د ژر رشد لامل شي.
په دغه پروژو کې یو د اقینې اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر اوږدوالي ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې شوي، بل د 1500 کیلو ولټه برېښنا ده چې له ترکمنستان او افغانستان ته لیږدول کیږي، او بل هم د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 1.5 میلیون ډالر بودیجه جوړه شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري یې لګښت پرې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیل کړي، چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزي او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر بیردی محمدوف په دغه آنلاین پرانیست غونډه کې وویل چې د دغه سترو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ جوړوي. ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملی کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالی مسولیتونو په اخیستو له دغه دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي.
دا درې پروژې زموږ د ستراتیژیکو اړیکو د دوام لپاره مهم رول لوبوي. د دواړو هیوادونو او زموږ د خلکو لپاره به نوي نوي پروژې چې یو شمیر نورو هیوادونو ته به هم زیات اهمیت ولري عملي بسي.
د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دغو مهمو پروژو پرانیسته او ګټه اخیستنې ته سپارنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ د څو کمزورو او بې کیفیته انټرنیټ لرونکو هیوادونو په کتار کې دی. همدارنګه د برېښنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ او کله چې وارداتي برېښنا پریسي د پلازمینې کابل په ګډون ګڼ شمېر ولایتونه په شپو شپو بې برېښنا وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په وو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړو سوو پیسو کې د فساد دوسیې ورسېدلې دي. که څه هم لوی څارنوالي دا نه روښانوي چې په دې فساد کې ښکېل کسان څوک دي، خو ازادي راډیو ته رسېدلې معلومات ښیي چې څارنوالۍ ته په پیژندل سویو کسانو کې د دې ولایتونو ځینې اوسني او پخواني والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. جزئیات په دې راپور کې اوري.
خوست، کندوز، لوګر، بامیان، دایکندی، پروان او بغلان هغه ولایتونه دي چې تازه د کورونا لپاره ځانګړي شوی او پیسو کې د شوی فساد دوسیه د افغانستان لوی څارنوالۍ ته رسیدلې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا دوسیه د افغانستان د بازرس ادارې لخوا دوی ته سوال شوی او دوی یې پاره څېړنې پیل کړې دي.
قضایا تحت تحقیق و بررسی سارنوالی
اوس محل دا دوسیه له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي سارنوالی تر څېړنې لاندې دي. اړوند سارنوالی په مرکز او ولایتونو کې کمیټې ګمارلې چې په دې اړه د قانون پرانا کې په ډیره چټکی سره څېړنې وکړي او له بشپړېدو وروسته به ټول جزئیات رسنیز شي.
اطلاع رسانی میکرد.
د افغانستان لوی څارنوالي په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي چې دوی ته په لیګل شوی او دوسیو کې کوم کسان شامل دي. خو د افغانستان د بازرس ادارې د نن نوې سرچینې د موضوع د حساسیت لپاره د خپل نوم او غږ د نخبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل څارنوالي ته په پیژندل شوی او کسانو کې د دې ولایتونو ځنی اوسنی او پخوانی والیان، مرستیالان او د عامې روغتیا رئیسان شامل دي. بلخوا د افغانستان درونتیا سازمان بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت مبارزه نمایشي بولي. د دې سازمان اجرایی رئیس اکرام افضلی ازادي رادیو ته وویل هغه دوسیه چې تر اوسه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی پایله یې معلومه نه ده.
همدغه راز لوی څارنوالۍ او قضا خبره خپلواکي نه لري، نو د دغه خپلواکي په نشتون کې د فساد د قضیو سره سیاسي برخورد کیږي او په هغه ډول باندې چې باید د فساد سره پرته له سیاسي مسایلو په پام کې نیولو سره باید مبارزه وشي، هغه مبارزه نه ترسره کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د داسې مال د کورونا لپاره په ځانګړې شوې پیسو کې د فساد په تور ولس سره نور پیژندل کیږي چې له دې وړاندې هم د بازرس ادارې د یو وزیر، څلور معینانو، اته والیانو او نور مسؤلانو په ګډون نږدې شپېته تنه دې ادارې ته د فساد په تور پیژندلي وو. خو د نږدې څلور میاشتو له تېرېدو وروسته بیا هم لویه څارنوالۍ د دې کسانو د دوسیو د څېړنې او پایلې په اړه څه نه وایي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کور کلی او دغه راز نور کورنی او نړیوال راپورونه په همدې خبرونه کې اوري. خوس ورزو بیرته د افغانستان ولسمشر څرګندونه ته چې یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې د افغانانو په خوښه اوربند ومني. شغل غنی د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د دریو ګډ پروژو د پرانیستې په مراسمو کې نن وویل چې د افغانستان د خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو اجماع کړی ده او په خبره یې طالبان باید د افغانانو د غوښتنه ومني. نور جزئیات زما د همکارې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ترکمنستان نه افغانستان ته د اقینه اندخوی د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر د انتقال د پروژو په پرانیسته کې پر طالبانو یو ور بیا غږ وکړ چې د افغانستان خلکو پر سولې او د تاوتریخوالي په پای ته رسېدو اجماع کړي او دوی دې اوربند ومني.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې د افغان ولس نبز ولولي،
زموږ ولس پر سوله اجماع کړي او د تاوتریخوالي دوام د خلکو د دغه اجماع خلاف ده. دا به د دې لامل سي چې خلک مو په وړاندې له مخکې هم زیات ودرېږي، نو جنګ او وینه تویونه ودروي او اوربند ومني.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم د ولسمشر د دغه څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته لیکلي چې د افغان ولس غوښتنه خپلواکي او له فساد او درغلیو نه پاک او اسلامي نظام دی. ښاغلی محمد نعیم وایي ولس دا څلوېښت کله خصوصا د شلو وروستني کلونه قرباني د همدې لپاره ورکړي او لا هم لګیا دي. د نوموړي په خبره هر کله چې د ولس دغه غوښتنه ترلاسه سوه ستونزه پخپله حلېږي. ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په بهیر کې د ترکمنستان د فعالې ونډې یادونه وکړه. هغه وویل چې ترکمنستان له 2013 کال را په دې خوا څو ځلې د دې غوښتونکو سوای چې د سولې یو دوره مذاکراتو قربتوب د دغه هیواد په پلازمینه اشقابات کې وکړي. ولسمشر له افغانستان سره د ترکمنستان د علماو د افغان سولې اړوند د ناستې جوړولو په اړه له توافق هرکلی وکړ او وی ویل چې دا ناسته به د افغانستان د سولې بهیر لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات د جنوري په 15 نیټه پیل شوی او دا مهال د دغه خبرو د اجنډا پر سر بحثونه روان دي. د اوربان اعلانول او د راتلونکي نظام څرنګوالی د سولې د دغه دورې مذاکراتو اصلي بحثونه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
زموږ اخلاصه رادیو اوري د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل د اجمل ان پراپور کوي.
د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسیدلې او تمه کیږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تیره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2009 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښه وموندل شوې. ریپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنټین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټډروس اډهانوم ګبریسوس تیرونه د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځن خوشینی خودلې و. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. ټډروس همدارنګ وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس د انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان څکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې و خبري غونډه کې خبريالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې خای ځینې نور هیوادونه مخ کېل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پر لپسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نوري مخکینه پیخي کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی هغه څه چې نړیوالو ساینسپوهانو او ادارو په کلک رد کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم پام دې نړیوال مسایلو کې تم کېجو د امریکا استازو جرګې له څو ساعت بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ترامپ تور دی چې د جنوري پر شپږمه خپل پاریدلی پلویان پر کانګرس بریټ ته هڅولې دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل سوی ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا کېږي. په دې اړه د اسدالله لودین پر راپور کې نور اورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلی استیزا لپاره مثبت رای ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleague has said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 190 نورو د نه رای ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ لویان پکې ډیر دي د ترامپ د استیزا لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه تر سره نکړي. دا په دې معنا چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلې مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنې راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالد ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونې پر ویب سایټ هم او ولولې او پر ژوندۍ بڼه یې واوري. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورځو غزنی ولایت چې شزی وای هغه شزی چې د کورنۍ نارینه غړي په جګړه کې وژل سوی دي، له دولت څخه مرسته غواړي او دوی ته د کاري زمینې برابرولو په برخه کې د دولت توجه غواړي. په دې اړه له غزنی ولایت څخه زموږ همکار راپورته پام کوي.
دا غزنګي رول سوالي وسیدونکو زربخت شاوخوا 15 کلن ده. دا وایي څلور اولادونه ورلغاړي دي. د دې په خبره تقریبا درې نیم کال وړاندې د جګړې پر مهال پر کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یې میړه او دوی پیغلې لوڼې یو ځای وژل سوي دي. زربخت فریاد کوي او وایي دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. گلمکی هم کونډه ده. دا تقریبا 50 کلنه خو 9 کال وړاندې کونډه سوی ده. د دې په خبره چې زوی 2 کال وړاندې وسلوالو طالبانو د ګیلان ولسوالۍ پر لار په کمین کې وواژو او درې لی ورځې بیا په اندړو ولسوالۍ کې په جګړه کې 3 کال وړاندې ووژل سول. د څلورو واړو د پولیسو په لیکو کې دنده پر مخ وړه. دا له خپلې کورنۍ سره اوس په غزنی ښار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. ګلمکۍ وایي د کور څلور غړي په جګړو کې وژل سوي دي او اوس د بېوزلۍ له امله له ستونزو څخه کړېږي. دا وایي دولت، خیریه موسسو او اړوندو ادارو ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې.
کومک نه کوي.
په غزنی کې ډیرای هغه کندې میرمنې چې میړونه یې په جګړو کې وزل سوي خو اوس دومره څه نه لري چې په خپلو اولادونو یې وخوري. دوی وایي دولت هماغه ډول مرسته نه ورسره کوي څنګه چې په کار ده. څو ورځې وړاندې په غزنی کې تر 160 پورې کونډو او بېوزلو ښځو د دغه ولایت له مرستیالي والي حسین دړي سره هم په دې اړه یو لیدنه کړې وه. دغه ښځو له هغې څخه غوښتي وو چې دولت دی د دوی د بچیانو د لوږې غم وخوري. دوی له ځایي چارواکو څخه د مرستې غوښتلو تر څنګ غواړي د کار زمینه ورته برابره کړي. د دوی په خبره غواړي د نورو خلکو له احتیاج خلاصي او پر خپلو پښو ودرېږي. د غزنی مرستیاله والي حسین دړه وایي محلي ادارې ځینې وخت له دغه ښځو سره مرستې کړې او بیا هم په پام کې لري چې ورسره مرستې وکړي. اغلې اندړي ازادي راډیو ته وویل د ښاري ښځو لپاره د کار پروګرام نه لري ځکه د دې په خبره هغوی لوستې دي او باید د دولت په چوکاټ کې کار وکړي. دې د کلیوالو ښځو په اړه زیاته کړه.
کلیوالي ښځې چې دوی سواد نه لري او اداراتو کې دوی لپاره د کار زمینه مساعد نه ده، راتلونکی کې موږ دا برنامه لرو، مګر دا په دې پورې تړلې ده چې دا خویندې په خپله څونه متحد دي او څونه علاقه لري چې کار وکړي او خودکفا سي.
حسین دړه وایي که ښځې اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي د ټولنې ستونزې به کمې سي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې سلګونه داسې ښځې ژوند کوي چې میړونه او یا هم اولادونه یې په جګړو کې وژل سوي دي، خو دوی ته یې کره شمېره نه ده معلومه. لا دغه ښځو یو شمېر په غزنی ښار کې خیرات ټولولو ته هم اړ سوي دي. د غزنی ځینې مدني فعالان وایي که دغه ښځو ته د کار زمینه برابره نه سي په ټولنه کې به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم زیات سي.
اوس به پکتیا ته ورسو چې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې جنګیږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې مسافر او یا هم په کاروبارونو او دندو بوختي د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پیره وکړي. له دې ولایت څخه زما همکار دغه راپور چمتو کړی.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکه پر سر د قوم شخړه دوړو خواو ته د درنو مالی او ځنی زیانونو د اوختو سبب شوه ده، خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړي. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري، خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه، بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی یې په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیرا د ما د سړی نه نیولې ده په ډیر د روپۍ باندې مې نیولې ده. هغه سړی چې د هغه په دوبۍ کې ده، نو دا پیرا چې دا موږ جنګ ته جنګ کې پیرې ته خیزو، دا پیرا را کوو خپلې پیرې مومي، خو خیر موږ ډیره چې دا مزدورۍ باندې نیسو دا پیرې.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوږدې جګړې د یوې داسې کورنۍ غړی دی چې په خپله په نورو دندو مصروف دی او نشي کولی د دې جنګ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمې په ساتندویه مورچل کې تیر کړي او پره وکړي او بیا هم وخت نا وخت په رامنځته کېدونکي جنګ کې ورشریک شي. دای وای د پسیر مصروف او له هیواده بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قابلیت جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالي ونیسي او خپل تشه ورډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرات دي په پیسو ورکړي دا ایمانه قدر ته وایم چې 15000 روپۍ هر میاس زور ته ورکوم او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به دغه نه دی پاکوي یا په پیسو برې کوي یا په خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بله اصطلاح د سیمه ییز عرف او عادتو له مخې اور بند کړی او د شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لورو نه د پکتیا د نرخ مطابق د اوربند توافق شوی دی. اوس موږ په دې لګیا یو چې هغه خلک چې هغه د پکتیا چې کوم نرخ دی هغه وټاکي، د هغې په رڼا کې به موږ انشاءالله نور مخکې ځو.
د کار روزګار نشټواله یو له غلاملونو شمیرل کیږي چې په پکتیا کې ځوانان د سیمرګونی او ځینې محل نه قانونه دندو ته مټبر کوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځای چارواکو میشتو نورو قومونو او د ولسی جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې، خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کیږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړي چې دوه یې حل شوي، په ځینو یې کار روان او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو اوري دوستانو، په کابل کې 4:30 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له اسدالله الدین څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د 30 کیلومتره په اوږدو د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي. دوه نورې پروژې د 500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او د نوري فایبر پروژې دي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډېدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځیو غونډو بوختې. د افغانستان د دولت پلاوی هم ورته څرګندونې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دوحه کې د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. حنیف اتمر د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر سره د اندېښنې شریکې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې د ګڼېګوڼې په ځایونو کې په ناسم او ړنده بڼه د وسلو د استفادې په اړه څېړنه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی دی، خو د استازو جرګې د هغې اقدام په اړه څه نه دي ویلي چې نوموړی یې پرون استهزا کړ. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي.
دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام لرو او تر څنګ کور کلی اونیس پروګرام هم اوریدلی سئ، خو تر هغه د مخه به د سپورت له ډګره نوي پرمختګونه وورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د افغانستان او ایرلند ترمنځ په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربي اماراتو ته روان شو. ښاغلی راشد خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د استرالیا بیګ باش سیالۍ پریښي ترڅو د ایرلند په وړاندې د افغانستان له ملي ټیم سره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نور لوبغاړي محمد نبی ساحل او مجیب زدران هم د افغانستان او ایرلند په لوبو کې د ګډون لپاره متحد عربي اماراتو ته تللي. د روان جون میاشتې په 21مه د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 50 اوریزې سیالۍ په متحد عربي اماراتو کې کیږي. د رستم زمین د باسکټبال لوبډله د سمنګان ولایت د باسکټبال سیالیو اتلس وه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمیدالله فیضی وایي چې دغه سیالۍ یوه میاشت وړاندې د دغه ولایت په مرکز ایبخار کې د باسکټبال د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوي وي. د نوموړي په وینا نن د دغو سیالیو وروستۍ ورځ وه چې د رستم زمین او عامې روغتیا ټیمونو ترمنځ سیالۍ وسوې. رستم زمین لوبډلې د 150 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د عامې روغتیا لوبډلې ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې د سمنګان ولایت د باسکټبال منتخب لوبډلې ته 12 لوبغاړي انتخاب شول. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي دي چې سبا به د سویلي افریقا په وړاندې د کرکټ لوبډله اعلان کړي. د پاکستان د کرکټ د غوراوي بورډ غړي محمد وسیم ویلي دي دغه شلکه سیستم به له سلام او شروع وروسته او غوره سي. د پاکستان او سویلي افریقا کرکټ لوبډلې دوه ټیسټ او درې شل اوریزې لوبې کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې جون میاشتې په 26مه په پاکستان کې پیل او د فبروري تر 14مې دوام وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هغه ماشومان چې په ګیډه کې چونجی لري دوی له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دغه چونجی درلو د استفراغ به کوه او جوشن د تبه به ډېره پراته اوس چې ده اوس د اعظم لاس دروغ مې وایه زه بیخي درېده ونیسم پښې مې خوکي اول سر کېدونه نه اوس هغه دوه درې ورځې بیخي خلاصه.
ولې د ماشومانو په ګیډه کې چونجی پیدا کیږي؟
د نس چونجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعت له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چونجیانو هګۍ دا په محیط کې شته.
نن په همدې اکله خبرې کوو، له عامو خلکو سره د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې چینجی هغه سی ستونزه ده چې که چیرې په وخت سره درملنه ونه شي کوچنی د مرګ تر بریده هم رسولی شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو، هلته مو هغه بستر شوي ماشومان ولیدل چې د کولمو چینجیو له ګرځېدلو او خوراک څخه لوولي وو. په پایل کې د 15 کلنې مور نرګس خبرې اورو، ورپسې دوه تنه نورې مېرمنې هم د خپلو ماشومانو په ګېډه کې د چنجیو پاکله رسره غږېدلې دي.
زما دغه حیوان چې دا اوس دلته بستر ده دغه وایي نس کوي چنجي دي.
څه رقم آلت لري چې داس کوي چنجي؟
څه رقم آلت سي استفراخ کوي.
بل څنګه او نس پړسېدلی و؟
دغه چې خوراک نه خوري چې نس پړسېدلی نس یې هماغسې کېده او دا اوس بیخي چنګ منګ سوی.
څومره ورسره پازاب چې دا دومره په تکلیف ده د چونجی له لاسه؟
دا چونجی درلو د استفراغ به کوه او جوشن د تبه به ډېره پراته.
بیا اوس څنګه ده؟
اوس چې ده اوس د اعظم لاس اوس دغه پچکاریګان ډاکترانو شهر کوي دا اوس چې بیخي دروغ مې وایه زه بیخي درېده ونیسم پښې مې خوکي.
چونجی له څه شي نه ورته پیدا سول؟
چونجی نه فکر کوم چې څه شي نه ورته پیدا سول، دغه باندې به زه نه پوهېږم.
ماشومان دې پاک ساتل؟
ماشومان وو پاک ساتل.
د چونجی دوا چې ورکوي کنه بیا نور پرهیز کوم شیان ورسره ورکوي؟ پرهیزانه
فریزانه خودوی دغه وریز نه دی، دغه پستی پخوا کم غواړه دغه ورکا د بیخي د خوراک په پاتوی نه خوړل یدو قشقم فزور ور پر نور چی شری خوړل.
څومره ډنګر سلغه وخت نه چیناس کی چونجی پیدا سول؟
ډیر ډنګر سول. اول سر کې دونه وو زغت دوه درې ورځې کې بیخي خلاص ده. زیات
ډنګر
سول؟ وو زیات ډنګر سول.
مو مدینه ده
لکوب زیرا غلی
لکارت نه نو
په کور کې څومره شمن لري؟
په کور خالي ماشوم درنده
په دې څه سی ویډیو وس
سپین پیناټا کې نه ورکم سپونه غو نه ورکم هغه او لخلې لاړې سي او خېټه پړسيږي او ډوډۍ نه خوري سمه بيشته سي.
درد ملري کله چې ناس کې چونجي پیدا
درد دی او درد پکې دی تکلیف هم پازای مو سره سوش پم دلته مو سره ډېر تکلیف کې ډېر زیات.
مثلا څه رقم تکلیف کې؟
خو تکلیف کې لکه شپې ټول شپه زړې هم سي زړې زړې به اس خوب نه لري.
چې د خورجانې
مزمنه
څو بچی لري؟
15 بچی. خو نالګې چې ناس مې درد کوي چې وخت زر په واده چای جوړې ورنه کنه دا د ځنه په نالګې
چې وګي سی بیا نو ناس درد کوي. اې ته ماشومان او چونچی درد ودل ناس کې
د سدوا غټې جنګې شې مې منګا میاشت میاشت کې دوه ته تابلې درکو یا مو شربت درکو دوه چونچی خطا کوله دا درې وړه کوي ته مو تر سنه دی ورکړي.
څنګه دی بیا چونجی لري؟
100% لري. چې وخت سمري د دخلې نه سپینلره نه خلاړې زه دا په مخ کې چې برګ لري برخې شې سپینې پیدا کېږي.
ښه
وڅ شي کې دوتنه
اشتیا څنګه دی بیا؟
اشتیا ډیر زروږي کېږي ډیر به کم اشتیا لک شي خو
د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې که د ماشومانو په ګېډه کې چینجی زیات شي د کانګو پر وخت یې له خولې څخه هم راوځي چې دا بیا ډیر خطرناک حالت دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو په ګېډه کې چینجی ولې او څنګه پیدا کیږي؟
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعت له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ دا په محیط کې شته، خصوصا په خاورو دوړو کې دا چینجی شته. کله چې موږ دغه د چینجو هګۍ د غذایی موادو سره اخلو، یعنی غذایی مواد نه پاکو او خوري، د ځی معدې ته او د معدې نه ځی مثلا کولمو ته او په کولمو کې بعضی اند وینې ته داخليږي او بلاخره سږو ته ځي او په سږو کې دا هغه خپل مرحله طی کوي او بلاخره بیرته راځي په کولمو کې او په کولمو کې دا د فعال چینجی بدلیږي او مغه دی چې عمل ته تکثر کوي او زیاتیږي او بل اخر سبب ته مشکلاتو کیږي.
بله، تاسو مشکلات یې دا ونه وکړه کراتوي چې کله ماشوم ناس کې چنجي پیدا کیږي دل کوم سی ستوند سره مخ کې دلی سي.
اول خدا دل دوی ته منګه پرازیت وایو، په مجموع کې ټول چنجي پرازیتونه دي. پرازیتونه هغه اجسام دي، هغه حیا اجسام دي چې دوی د انسان هغه خواړه چې د خوري د هغه نه استفاده کوي، او په دې ترتیب خصوصا په ماشومانو کې کله چې د چنجو تعداد ډیر زیات وي دوی په خوارځواکي، کمخونی او بالاخره په زوف باندې مصابوي، او کله کله د چنجو تعداد دومره زیات شي چې د کولمو د بندش سبب کیږي، او دغه بندش بالاخره خبره دې ته رسي چې ماشوم باید عملیات شي، او ماشومان عملیاتیږي، او د عملیات نه وروسته طبي ده چې دا چنجي د هغوی د کولمو نه ویستل کیږي او بیرته تړل کیږي، چې دغه عملیات هم په خپله ډیره خطرناکه ده، حتی باعث کیدای شي چې د ماشوم د ضایع کیدو سبب شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا هم راته وایي چې څنګه په دې پوه سو چې ماشوم په نس کې چنجیان دي.
په اوله مرحله کې کله چې لا چنجي ډیر زیات شوي نه وي، په اوله مرحله کې ماشوم ته د هضمي سیستم مشکلات پیدا کیږي. مثلا ماشومان د نس له درد شکایت کوي، بې اشتهایی لري، بل دا ده چې کله کله دلبدي، استفراغات ورته پیدا کیږي، او هم دا ماشوم کم خونه کیږي او استاس تا روان وي د خوارځواکۍ خواته، او که په وخت اقدام و نشي بیا هغه داده چې د ماشوم خېټه پړسېدلې ضعیفه او مشکلات هضمي پکې وي، اکثرا استفراغات کوي، د نسل درد ډېر شکایت کوي، او کله سبب د کامل بندش یا انسداد د امواو کیږي چې په هغه کې بیا توقف د ګاز او مواد غایطي منځته راځي، یعنی ماشوم مواد غایطه نشي خارجوله، غازات نشي خارجېده، شدید استفراغات لري، او که جرایي مداخله و نشي د ماشوم د تلف کېدو سبب کیږي.
بله، په ځینو کورنیو کې لیدل کیږي کله چې د ماشوم له خولې نه لاړې راځي یا مخ سپونه ایسي سپین سپین سي، بیا نو کورنۍ وایي چې دا چنجي لري، آیا دا خبرې سمې دي؟
دا هم په هغه مقدم و اعراضو کې کیدای شي چې راشي، په هغوی کې د اکثر غذایي موادو د کمبود سبب کیږي. دغه سپلونه چې منځته راځي دا د اکثر ویټامینونو د کمبود له کبله دی.
هغه ماشومان چې چنجي لري په کور کې کومې لومړنۍ مرستې له دوی سره وسي تر هغه چې ډاکټر ته رسیږي چې تر یو حده یې دا مشکل کم سي؟
مهمه خبره دا ده چې که چنجي کم وي د نظافت مراعت دی. که چیرته موږ پاک اوبه او پاک خواړه، خصوصا سبزیجات او ترکاری باب او همدا رقم میوې کله چې ماشومان ته ورکوو او دا پاک پریمینځل شي یا پوست کړی شي او بیا ماشوم ته ورکړل شي او بل ماشوم ته د لاس د منځلو عادت ورکړل شي، زه مطمئن یم چې اصلا په چنجو اخته کیدل ډیر کم تصادف کیږي. خو بیا هم که تصادف شو نو مهمه خبر دا ده چې په نور نړۍ کې مخ په ودو هیوادونو کې ترجیحاً د نړۍ صحي سازمان هدایت داده چې په کال کې یو ځل باید ټول ماشومان چې د دوه کالونه پورته دي دوی ته باید د چنجو دواګانې ورکړل شي، که دوی چنجي لري که نه لري. د همدې له خاطره که تاسو متوجه هستئ په مکتبونو کې اوس په ښوونځیو کې ټولو شاګردانو ته اوس په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورکول کیږي. د دې خواله دا ده که هغه ماشومان چې په چنجو باندې اخته دي دوی په همدغه یو ټابلیټ باندې تداوي کیږي، او مندې او کورنۍ خصوصا چې هغه ماشومان چې لا د مکتب نه دي او پوهیږي چې ماشومان چنجن غوندې ښکاري هیڅ ضرر نه لري چې په کال کې یو ځل د چنجو دوا ورته ورکړل شي.
بله، شاید په کلیوالو سیمو کې د چنجو دوا ونه پیژني، آیا خطر به نه وي چې دوی په خپل سر له دواخانې نه یو څه واخلي ورکړي؟
مهمه خبر دا ده چې دا په ټوله نړۍ کې د صحي سازمان هدایت دی، خصوصا په هغه ممالکو کې چې هلته دغه حفظ الصحوي حالت ښه نه دی. موږ د خاورو خزلو سره سر و کار لرو، نظافت ښه نه دی، زموږ مثلا صحي اوبه نه لرو، صحي خوړو ته لاسرسی نه لرو، نو دا یو حتمی شی دی. خو کله کله داسې کیدای شي چې که چیرته ماشوم مثلا تعداد چنجو ډیر زیات، یعنی په کتلوي چې د نس په چنجو یا د کولمو په چنجو اخته وي، او موږ ورته هغه دوا ورکړو چې چنجي په کتلوي شکل ووژني، بیا خطر دغه انسداد زیاتیږي، ځکه چې په کتلوي شکل دغه چنجان وژل کیږي او هغوی د حرکت نه پاتې کیږي په کلمو کې کتلات جوړی چې کلمې بندي د دغه یو خطر موجود دی خو کومه منظم خپل ماشومان د کال یو ځل یا د شپږ میاشتې یو ځل د چا خبره ډیوارم کو یا د چنجو دوا ورته ورکو بیا دغه د کتلوي چنجو خطر په خپل لمنځه ځي.
بله د چنجي یوازې ماشومان لري او که امکان لري چې لویان هم په دې آفت اخته شي؟
دا اصلا د حفظ الصحه د خرابوالي له کبله منځته راځي. غټان ډیر کم داسې تصادف کیږي چې هغوی مثلا مڼه پرې نه مینځي او وی خوري یا مڼه پوست نه کوي او وی خوري یا سبزیجات او سابه دوی اول پرې نه مینځي بیا یې وخوري کنه. مشران کله چې ډوډۍ ته کینی لاسونه حتما په اول پرې مینځي بیا په دسترخوان کینی. نو د دې خاطر په غټانو کې چانس کم دی خو هغه غټان چې بې احتیاطه وي او مثلا په پټي کې شوتلې خوري نو چانس ده شته چې د نس په چنجو اخته شي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې
اوسئ.
قدر منه دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله ممال او ملګری
کور کلای
نن سبا یې چې رالم هم مې سره جنګ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چی د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
کنو واخله خبرنه کنه یو نفر سره تقریبا یو وشت زمند دي تقریبا اته دي کنه هیلورګان دي.
دغه کار کومې ټولنیز ستونزې جوړوي؟
نو په راتلونکي کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي قاچاقبران به تي جوړي
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دي وزارت اطلاعات او کلتور دي صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې اول ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ.
خواګو اوریدونکو موږ په خپل ټولنه کې د کورنیو ترمنځ د بیلابیلو ناسالم رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هره کورنۍ کوښښ کوي چې ډېر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه صرف باید د اولاد په ډېروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وایي د دوی رواج دی چې باید ډېر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي
کنو واخله خبرنه کنه یو نفر سره تقریبا د هغه څلور ښځې دي یوشت زمن دي تقریبا اته دي کنه هیلورګان دي او اوس ما اولاد د اخره ښځه روړي کنه او د نور درېدلې دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازی ما او زما ډله ټپل لوی سی او د خلکو جواب وایم او خلکو تم بس داسې وای او بل ته وای چې لورګان ته نه کوي بل ته دا چان لورګان کوي چې د اولادونو ډيري او بل داسې چې قوم د خلک زیات کی چې انده کې وکالت درېږي پچې ته درېږي چې درېږي چې پښتبانه پوروي. زما الحمدلله اومه زمند دی او درې لورګان
اولاد الله جل جلاله نعمت دی خو سالمه روزنه او خپالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډیر تاکید د اولاد پر روزنه کوي نه په ډیر والی. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډیر والی کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي،
نه رقابت له مخه ماشومان نه راوړو. زما شکر څلور اولاد دي، درې ملران دي، زوی ده، ډېر نورماله ژوند ده. داسې دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو دا څلورم ته لاړ شي، نور هم کرار کرار مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بے حد زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه ناسته ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کرا.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کېږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې. نوموړی زیاتوي،
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا به پې شرمېدلې یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی، نو دا به رقابت کې کامیابي نه وي. زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین یې د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړل سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، ټول یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي. ځکه هغوی به د پلار او د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتماً ډېرې خطرناکې، ځکه سبب هغوی نه مجرمان جوړیږي، قاچاقبران به تي جوړیږي، یا به مثال د پوډر وي د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبب ټولنه مور سره مخ یو، کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزه دا سیرت هغه کې دلای دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مرمنې په نکاح باندې واخلې یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلې سي ډېر اولادونه راوړون کوي. ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور پلار خپل اولادونه روزنې ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیه ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درسته خبره نه ده چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم او تربیه ته باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درسته نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زه احمد الله احمد چرساوی وسوایو سدن کې مو فرنګ کور مکرانه کې په اندازه باندې مشمان راوړي سمه تربیه ورکول سي د غلي باس غټول هغه پیسو کې او زیات مشمان خنينو.
زمانم نصیفه نادر ده گرافیک ده دپارتمنت مسئله که عمل نده، ځکه هم خپل شاید پستون جو کی وی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر روزنه ده نگانه یا هم ده هغه چه ضروریات شایان چی پوره کول غوالی هغه شاید پوره نکری، ځکه ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خنه ده بو خاطر شاید سم رسیدگی هغه توانش کوله او دیر مشمان رو که عمل نده.
زه وایده سانم د نور خپل اقتصاد ته لیدو، خپل کورنۍ ته لیدو یو کار دی. خلک دي چې مشکل لري، هغه ماشومان زیات دي، دغه اقتصادي عمل نه خراب وي بیا ماشوم راوړي هغه ښه کار نه دی. اقتصاد خی بیا هم کیږي، مثال شي اقتصاد دی خی یا ماشومان لږ یا که ډېر کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي، کورنۍ او ټولنې ته یې مشکلات څه دي، او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
Thank you.
استاد داس پختنه مطرح کم چې ځینی کورنۍ شته چې دوی د ماشومان په زیګون کې البته د ماشومان په ډیر زیګون کې ناسالم رقابت لري وای چې بس نن ما لورخزه لاس اولاد لري زم باید لاس اولاد راوړم یا دا چې په دې کورنۍ کې هم داسې دود شوی وي چې یوې میرمنې لاس اولاد یا اته اولاد راوړو باید بل ناوې چې راځي دا هم اته اولاد لاس اولاد او د دې نه کم رانوړي که بیا راوړي بیا د پیغورو سبب ګرځي علت دلته څه ده استاد ولې داسې کېږي په ځینې کورنیو
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي سطح د سواد ضعیف ده او دا موضوع د دې سبب کېږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزښ ورکړي نسبت ښځینه ته ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي هغه په دې ترتیب سره یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کېږي په دې کورنۍ کې او د دې کورنۍ دود دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان رانه وړو کم ماشومان راوړو خو په تربیه په روزنه او ښه
دا موضوع یو کلتوري مسله ده او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي زیات وخت نسی بیا هم اجتماعي تعلیم تربیه ته ضرورت لري
دغه د ماشومانو ډېروالی د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډېریږي دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره په رقابت شروع کوي او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنیو مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي لارې نیسي جنګونه کوي په زور د خلکو شیان اخلي چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه
استاد اوس راځو حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه یې رسته کې وکړي
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډېر نسی د دې دپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دی وزارت اطلاعات و کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجمن رهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي نو دا په خپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رهنه شي
ډېره مننه که استاد کور وده
جوړ اوسه مهربانی
قدر منو اوریدونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه چاري
سلام